دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به د کابل د نننیو هغو دوو ځانوژونکو بریدونو حال درکو چې شاوخوا دیرش تنه یې وژلي او همدومره نورې ټپیان کړي دي. په همدې موضوع باندې یو مرکه هم لرو، خو پیل خبرونو کې احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د کابل په قلعه ایدر خان سیمه کې نننۍ ځانوژن کې حمله د پولیسو د اکاډمۍ فارغانو ته درنه مرګ شو بلاړولې. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو په اړه په اسلام آباد کې په یو درې اړخیزه غونډه کې خبري وشي، او یو ترکی مقام ویلي چې د استانبول پر هوایي ډګر انتحاري برید کوونکي وبخې د روسیې، ازبکستان او قرغزستان وګړي وو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اکاډمۍ پر فارغانو په حمله کې شاوخوا دیرش کسان وژل شوي او 85 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نننۍ برید د هغو پولیسو پر موټرو شوی چې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې حملې د څېړنې لپاره یو کمیسیون معذف شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر دا حمله غندلې او امر یې کړی چې له میدان وردګ څخه کابل ته د دې پولیسو د انتقال مسله دې ژر تر ژره وڅېړل شي. جمهوري ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غني له قوله لیکي چې وایي که د پولیسو د انتقال په مسله کې غلطي شوې وي ژر به تعقیبي اقدامات وشي. په کابل کې د امریکا سفارت هم پر پولیسو او ملکیانو نننۍ حمله ظالمانه او نه بخښونکې بللې. د امریکا سفارت په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وستو کې د امریکا د مرستو ډاډ ورکړی. د افغانستان د کورنۍ او د اوبخې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره په اسلام آباد کې په یو درې اړخیزه غونډه کې خبري وشي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې د افغان کډوالو د اقامت د کارتونو د تمدید پر سرنګوالي خبرې په پام کې دي.
یو درې اړخیزه ناسته په راتلونکي میاشت کې د یو این ایچ سی آر په کوربه توب اسلام آباد کې جوړیږي. د دې ناستې هدف دا دی چې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونو د تمدید په اړه یو اساسي تصمیم ونیول شي.
پاکستان په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د استوګنې کارتونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل، خو افغان حکومت غواړي چې پاکستان د پخواني تفاهم لیک له مخې د افغان کډوالو کارتونه د دوو کلونو لپاره تمدید شي. یونیسف وایي په عراق کې څه باندې 3.5 میلیون ماشومان له جدي ګواښ سره مخامخ دي او د جګړې له ښکېلو ډلو غواړي چې د ماشومانو حق کونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق نن په خپل نوی راپور کې وویل چې په تیرو 13 میاشتو کې د هغو ماشومانو شمیر چې په جګړو کې د مړینې او یا په جګړو کې له هغو د کار اخیستو له کابل له ګواښ سره مخامخ دي 1.3 میلیونه زیات شوی. یونیسف وایي نور ګواښونه چې عراقي ماشومان ورسره مخامخ دي مړینه، ټپي کېدل، جنسي تشدد، اختطافونه او په وسلوالو ډلو کې استخدام دي. یونیسف عراق د ماشومانو لپاره د نړۍ یو له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه بللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. یو ترکی مقام ویلی دی چې د استانبول پر هوایی ډګر انتحاری برید کوونکي د روسیې، ازبکستان او قرغزستان وګړي وو. په دې اړه ترکی رسنیو د یو مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د حکومت یوې پلوي ورځپاڼې نوی شفق ویلی دی چې روسی برید کوونکی د چچنیا د ګاونډي داغستان وګړی وو. قرغزي چارواکو دا خبره سمدستي رد کړې، خو د ازبکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکی چارواکو داعش ډله د استانبول په هوایي ډګر کې د سهشنبې ورځې د حملې چې 240 کسان یې ووژل او 230 نور یې ټپیان کړل مسؤوله بللې. د ترکی پولیسو نن د خپلو عملیاتو په ترڅ کې همدارس د ازمیر ښار په دریو ناحیو کې 9 کسان چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره یې په سوریه کې اړیکې درلودل ونیول. خو روښانه نه ده چې دا کسان به هم د استانبول د هوایي ډګر د حملې په تړاو نیول شوي وي کنه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد یې د خپلو لویدیځو پولو د امنیت د پیاوړتیا لپاره دې سیمو ته د نویو عصري تجهیزاتو 2000 یونټونه استوي. د شویګو په وینا روسیې په ختیځ اروپا کې د ناټو د پیاوړي کېدو د اقداماتو په ځواب کې دا پریکړه کړې. شویګو پرون په مسکو کې پوځي چارواکو ته وویل چې د روسیې د لویدیځو پولو پوځي او سیاسي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ده وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي د خپلو پوځي وړتیاو پیاوړي کولو ته په تیره په هغو هیوادونو کې دوام ورکوي چې له روسیې سره پولې لري. شویګو اشاره په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولانډ کې د ناټو د نویو کنډکونو د ځای پر ځای کولو پلان ته و. او وروستی خبر د ارمنستان پارلمان نن د کابینې هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې یې د هیواد د روسیې د هوایي مدافع له سیستم سره یو ځای کیږي. دا پریکړه د اپوزیسیون له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. د کابینې پریکړه په 102 موافقو او 8 مخالفو رایو تصویب شوه. ارمنستان او د پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونه، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان یا CSTO غړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورټونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په لویدیځ کې شوې موټری بمی چاودنې له ډیر شو ډیر کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. په دې موضوع باندې ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دواړو ویلي چې دا چې په دومره شمېر کې د پولیسو د اکاډمۍ زده کوونکي څنګه له وردګو کابل ته روان شوي وو دا یو ځای تک پاړه څېړنې کوي. په همدې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه هم لرو. له دې به مو خبر کو چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه کمیټه نشي کولای چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه چیلنج کړي. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي په پام کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یوه درې اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي په عراق کې څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي. دا د ازادۍ رادیو د مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 پټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د ننیو 2 ځان وژونکو حملو په ترڅ کې لږونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکدونکو بسونو د حملې د څرنګوالي په اړه 2 کمیسونه ټاکل شوي څو معلومه کړي چې دا کسان څنګه یو ځای له میدان وردګو ولایت څخه کابل ته انتقالېدل. په همدې حال کې ولسمشر شرغنی وایي چې د پیخي د څه ډول پیخېدو د علت په اړه به په جدي توګه څېړنه وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت په لومړیو ساعتونو کې د کابل نننۍ حمله غندلې دي. یوسف خان زدرانه په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لغرمې مخکې د کابل په لویدیځ کې 2 انتحاري حملو نږدې 13 کسان وژلي او شاوخوا 13 نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي حمله د پولیسو په هغو 5 بسونه شوي چې له میدان وردګ ولایت مرکز کابل ته د ښوونیز مرکز څخه نوي فارغ شوي محصلین لیږدول. ښاغلی صدیقي وایي چې د ټپیانو په ډله کې د 9 نورو کسانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. له دې سره د پنجشنبې ورځې د مازیګر تر ناوخته پورې امنیتي چارواکو په دې اړه چې د دې پېښې څومره قربانیان ملکي خلک دي څه ونه ویل. پنجشنبه پر شاوخوا 12:30 بجو 2 انتحاري حمله کوونکو د کابل د 15 حوزې اړوند حیدر خان قلی په سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو اکاډمۍ د فارغ شوو 9 ځوانانو د موټرو کاروان تر حملو لاندې راوستو. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې په دغه پیښه کې لسګونو پولیسو افسرانو او د دوی د ښوونکو وژلو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 1.5 پولیس وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر پولیسو دا حمله غندلی او ویلي دي چې د پولیسو مامورینو د لیک څرنګوالی به وڅېړل شي. ښاغلی غنی نن پارک کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي ادارې د پرانستې پر مهال وویل دی وایي زموږ بچیان د ملي پولیسو مرکز ته تلل او هدف یې دا و چې سبا هر افغان سړی او هر افغان ښځه وکولی شي خپلو کارونو ته د دې باور سره چې پولیس کولی شي ساتنه یې وکړي دوام ورکړي. جمهوری ریاست په یو خبره شوی خبر پانه کې ویلي چې د پولیسو په لیک د هر ډول بیغوري په صورت کې به تعقیبي اقدامات ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د پیښو د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوي تر څو څرنګوالی یې معلوم کړي. په همدې حال کې جمهور رئیس غنی وایي چې حکومت یې د پولیسو د وظیفو په برخه کې د یوه عمده بدلون په حال کې ده. دی وایي موږ د پولیسو دندو د اجرا په برخه کې د عمده بدلون په حال کې یو. نن پولیس اړ شوي چې 90% خپل انرژي د تروریزم مخنیوي او باغیانو ته ځانګړې کړي. په داسې حال کې چې د پولیسو اساسي دنده د جرمونو کشف او د قانون تطبیق دی. په دې مراسمو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله نه بخونکې جنایت وبالو او وی ویل چې پولیس د امنیت د ټینګښت په برخه کې هر ورځ قرباني ورکوي. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې د پولیسو په افسرانو او ملکی خلکو دا حمله سالمانه او نه بخونکې یاده کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د حملې د غندلو ترڅنګ ویلي چې د پاکستان خلک او حکومت د افغانستان سره خپله غمشریکي شریکوي. له دې دوه میاشتې وړاندې هم په ځواکونو ورته یوې قوي انتحاري حملې د کابل د پل محمد خان په سیمه کې د رجال برجسته ریاست کارکو اونکو ته درانه مرګ ژوبله رسولې وه. د حمل میاشتې په وروستۍ ورځ دغې حملې د لوړ پوړو چارواکو د ساتنې ریاست له شپېتو ډېر کسان وژلي او له 2.5 سوه ډېر نور ټپیان کړي وو. تېره اونۍ هم کابل د یوې انتحاري حملې شاهد وو چې د بنایي په سیمه کې دغه حملې بیا 14 کسان چې ډېرې نیپالي وګړي وو ووژل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو هغه مرکې ته چې مخکې مو درسره ژمنه کړې وه. د کابل ښار په لویدیځ کې نن په دوو ځان وژونکو بریدونو کې شاوخوا 13 تنه وژل شوي او همدومره نور ټپیان شوي. دا چاودنې د هغه فارغ شو پولیسو د موټرو پر کاروان وشوې چې له میدان وردګو څخه کابل ته پلاره وو. طالبانو د دې چاودنو مسؤلیت منلی. دوی څه خبر شول چې په دې ساعت کې پولیس روان دي؟ موضوع احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره شریکه کړي. لومړی دا پوښتنه ترې کړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره څرنګه د پولیسو کاروان یو ځای روانو. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
موږ یو متل لرو وایي دا ړوند دی هرې امسا ورکوي او دا بینا سره هره ورځ ورکوي. موږ هغه بیناګانې هستو چې دغسې واقع په سلهاو موږ ته پېښې شوي دي مګر یو تن تدابیر ونیولی. خپله دغه قطار لیګن خپله یو اساس نامه لري یو اصول نامه لري چې د هغه اساس باندې باید یو قطار له یو ځای بل ځای ته که دا یو موټر ده که دا سل موټره دي. یعنی امنیت نیوی یو معنا لري. په دې معنا چې مخکې یو دغه واسطه د زیرهیزي شاته یو واسطه د زیرهیزي او مابین کې امنیتي قوتونه چې نږدې موټر نه پرېږدي نور وسایل نه پرېږدي حتی پیاده خلک هم نه پرېږدي چې دوی حرکت کوي او هر منطقه په منطقه باندې ځي. نو موږ دې ته فکر نه کوو کاپتان ما تر اوسه ونیدی چې موږ یو قطار به حرکت کوي او د هغه امنیت به ساتل شوی.
کله چې دغسې یوه حادثه رامنځته شي طبیعي خبره ده ځینې کسان شک کوي چې کېدای شي له داخله له طالبانو سره چې د دې بریټ مسولیت منل دی مرسته کیږي ځکه چې کچرته هغه ته معلومات نه وي ورکړل شوی. څه په هیڅ څه د پولیسو موټر په دې ساعت باندې له میدان وردګه کابل تر روان دي کڅرنګه
د کابل کې بلې منطقه باندې حمله وشي چې ما ویه قال کیږي زمون کور په کابل کې دی منطقه کې زه بلد نه یم زینې په ځان اشاره نه وکي مګر مخالفین پیدا کوي څنګه پیدا کوي خو زه ته راولې کړم راکړین چار وخت ورته ګوري دې خلک د ګروپونه دي چې راسته مې راولي تر دې ځای په موټرو کې له همدغه ځای چې دا حرکت کړی راپورې ورکړی سړی ورسره د تیار و که ناست یو څوک چې په پیسو باندې مختص وي یو څوک په اختلاس او مختص وو په رشوت او مختص وو
لکه څرنګه چې تاسو وایئ چې که چېرته اداري فساد موجود وي نو طبیعي خبره ده د افغانستان د دولت دښمنان به په یو ډول باندې خپلو حملو ته دوام ورکوي او بریالي کیږي به پکې. لیکن د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډیر اوږد زمان پکار ده. په اوسني شرایطو کې څرنګه کېدای شي چې بیا د ورته حملو مخه ونیول شي؟
کوم ډیر نشي نیوای دی وړو وړو خبرو خو نیوای شي د دغه سي مسایل خو نیوي سي د لارو د امنیت خو نیوي سي بس مو خو نه دي ته پسات په ورځ باندې لري که لا خپل د لارو امنیت هم ګوري تجربه موږ لرو د لارو په امنیت کې موږ یو په نامه د لیوا اشعار درلوده دغه لیوا به هر قطار کې تاړي د ملکی او د نظامي بیا به تیراوه بیا به هر منطقه کې مسؤول معلوم وي موږ بار بار دغه په تلویزیون کې وتلي چې دغسې خبر وکړي مسؤولیت لارې وروښیي د هر ګروپ ته هر ځای کې چې دي هر چېرته اوسي دي او پوښتنه ته وي خبر حل
فکر نه کوي چې شرایط بدل شوي دي په هغه وخت کې چې په افغانستان کې تقریبا یو لک څلوېټ زره بهرني مجهز محارب ځواکونه وو په هغه وخت کې هم امنیت ټینګ نه و نو اوس چې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې ورپاتې دي او دوی ډېر مجهز هم نه دي طبیعي خبره نه ده چې شرایط باید سخت شي
دا امنیتي قوتونه دلته و یا خارجي قوتونه دلته و دا یو سوال ده په لیکل چې موږ ته مسؤلیت په غاړه کې راولېږي موږ د ملت په مقابل کې مسؤول یاست شرایط دې بدل شوي ولې تعلیمنامه هغه تعلیمنامه ده مسلمنامه دې دی وایي تعلیمه دې عسکري په وینو نوشته شوې په وینو څه معنه دغه حادثه چې نن وسوه دغه نوشته کېږي چې دي دواړه څه آینده کې تدابیر ونیول
جنرال عاطق الله مرخیلو چې په کابل کې د نننیو دوو غزن وژونکو بریدونو په اړه خپل نظر څرګندوه چې د لسکونو په شاوخوا کې کسان مړه او ټپیان کړل د دې برید هدف د پولیسو له اکاډمۍ څخه نوي فارغ شوي محصلان و چې په ډله ییزه توګه په بسونو کې کابل ته له میدان وردګو څخه روان وو
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه کمیټه نشي کولای د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د فرمان په اړه شوې پریکړه چیلنج کړي سفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ راکړي
د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسیون یو شمېر غړي وایي لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې لخوا د رد شوي فرمان په اړه د ملي شورا دواړه جرګې په یوه ګډه کمیټه کې بحث کوي د یاد کمیسیون یو غړي عبدالستار خواسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ګډه کمیټه د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر په رد شوي فرمان د بحث او د یاد پریکړې د ننګونې حق نه لري او بلیدل شي چې دا کمیټه څومره واک لري خو زه یې واک ډېر کم وینم ځکه چې د دواړو جرګو ګډه کمیټه نشي کولی د ولسی جرګې د عمومي غونډې پریکړه وننګوي یوه نوې مسله ده تر دې مخکې نه ده تجربه شوې چې فرمان د ټولو لخوا رد شي او د تعدیلاتو تر راوړلو پرته یې په اړه ګډه کمیټه جوړه شي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان وروسته له هغه د ملي شورا دواړو جرګو ګډې کمیټې ته استول شوی چې دا فرمان د ولسی جرګې تر رد وروسته په مشرانو جرګه کې په ځینو برخو کې تعدیل او بیا تایید شوی دی ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان د انتخاباتو د قانون د موجودیت او یاد جرګې ته د دغه فرمان د ناوخته رسیدو په سبب رد کړ خو یو شمېر حقوق پوهان وایي که چیرته یو تقنیني فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي قانوني مراحل پرې نشي تطبیقېدلی یو له دغه حقوقي کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا د ګډې کمیټې جوړېدل بې ځایه کار وباله د اساسي قانون 98 ماده صراحت لري چې د حکومت وړاندیز شوی طرحه باید د ولسی جرګې لخوا تر تصویب وروسته مشرانو جرګې ته واستول شي خو دا طرحه تصویب شوې نه ده بلکې رد شوې ده نو مشرانو جرګې ته د یاد طرحې لیږل او بیا وروسته د یوې کمیټې رامنځته کول بې ځایه کار دی د مشرانو جرګې رئیس همداسې شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د فرمان تر تصویب وروسته وویل چې تر یوې بلې اونۍ به د ملي شورا دواړه جرګې په یوه ګډه کمیټه کې پر دغه فرمان بحث پیل کړي خو حقوقي کارپوه ښاغلی رنجبر د رامنځته شوې ستونزې په اړه د یوې واضح حل لارې د نشتوالي په اړه د ولسی جرګې اندېښنې ته په کتو سپارښتنه کوي چې د ولسمشر د فرمان په اړه تر پریکړو نیولو ښه ده چې د اصلاحاتو په هدف د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوستل شي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا زیاته شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هر ډول اقدامات د هغه توافقاتو پر اساس وکړي چې په دوه اړخیز میکانیزم کې پرې هوکړه شوې ده قاسم سوله ملې په اړه تفصیل لري
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وای هیله من دی چې د پاکستان حکومت د کډوالو په اړه د پخوانی تفاهم لیک لمخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل.
دوستانو بخنه غواړو دا رپورټ د کډوالو د مودې د وګدول البته په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د مودې د غسولو پاړه دی. هغه رپورټ چې قسیم سولمل چمتو کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر هغه میکانیزم را سرخی چې د ډیورن کرخې پر وګدو کې له یو بل سره په موافقه کړې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي که پاکستان غواړي د تورخم په څیر پیښې بیا تکرار نسی نو باید هر ډول اقدامات د دوه اړخیزه میکانیزم د هوکړې پر اساس ترسره کړي. احمد شکیب مستغنی د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شانګهای د سرمشریزي په څنډه کې د دوه اړخیز میکانیزم پر جوړولو توافق د دې هدف لپاره و چې د سرحدي ستونزو په اړه خپلو کې سلا مشورې وکړي.
اگر بر مبنای این توافقات سریست جانب پاکستان اراده و
کده شوی توافقات له مخې پاکستان د تاریخچونو پیخو د بیا پیخیدو د مخنیوي اراده ولري، هر اقدام چې دغه هواد د ډیورن کرخې په وګدو کې په پام کې ولري باید په دوړخي زوالي میکانیزمونو کې پر باندې بحث او هوکړه وشي.
بالای آن بحث و توافق صورت
دا په داسل کې د چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سرحدونو د ادارې میکانیزم د عمل کېدو په حال کې دی او د تفتیش د پوسټو له جوړېدو سره بل افغانستان سره د ټول سرحد پوجدو کې موانع جوړې کړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې لدې کار څخه هدف د سرحد تړل نه بلکې د پاکستان او افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره د دوړ هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ثبتول او تنظیمول دي. د جوړن کرشی په اوږدو کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر افغان او پاکستانی پوځیانو څخه باندې دوه نوې مخ کې د تورخم په بندر کې وقفه یې نشته وکړه چې دواړه لورو ته تلفات هم وړول. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي دا ډول اقدامات په سیمه کې ستر ناورین رامنځته کړي او دا ښیي چې پاکستان غواړي خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له یوې او بلې خوا پر افغانستان فشارونو ته دوام ورکړي.
پاکستان د یو فشار دیوالې په صفت مې دغه د کرخې اواز راپورته کوي کړه هغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغې باندې یو فشار راوړي د افغانستان د حکومت سره د ځینې بې اعتمادۍ د درې کېدو په خاطر.
اخو د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان لخوا د سرحد په اوږدو کې د اقداماتو دوام به لا هم افغانان د دغه هیواد په وړاندې وپاروي.
په حقیقت کې دا کوشونه غیر عملي دي او په دې سره د افغانانو احساسات نور هم راپاري او منجات په دې باندې بشي چې خدای نه خواسته بیا لکه د تورخم د پیښو غوندې به جګړه دوام پیدا کړي دا به د دوړ ملکونو په ځان باندې.
نو موړی سیاتوي شلار داده چې افغان حکومت په دغه موضوع کې له ملت او نړیوالو سره مشورې وکړي او پرته له دې د حکومت له لوري هر اقدام به نتیجه ورنکړي. خو د افغانستان حکومت وایي تر وروستي بریده هڅه داده چې له ډیپلوماټیکو لارو سرحدي موضوعات حل سي، غیر له دې به د شته نړیوالو قوانینو څخه ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یوه درې اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. په دې اړه به له کابل د خان محمد سیند راستولې رپورټ واورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هیله من دی چې د پاکستان حکومت د کډوالو په اړه د پخواني تفاهم لیک لمخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په دې اړه د جولای د میاشتې په 19مه په اسلام آباد کې یو ناسته جوړه شي.
یوه درې اړخیزه ناسته په راتلونکې میاشت کې د یو این ایچ سی آر په قربتوب په اسلام آباد کې جوړیږي. هدف یې دا دی چې له شپږو میاشتو وروسته په دې اړه یو پروګرام جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې وغځوله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ د اعلامې له مخې د دې کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان، ایران او پاکستان ته له سفر وروسته د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هر کډوال ته چې له پاکستان نه هیواد ته ستنېږي $400 ورکول کېږي. دا اداروی د روان میلادي کال له پیل راهیسې وزر افغان کډوال په خپل زړه هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د دې دفتر مشر قیصر افریدی ازادي راډیو ته ویلي په پام کې ده چې دا پروګرام د روان کال د جولای په میاشت کې عملی شي. د کډوالو چارو وزارت وای دم غړی 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې یوازې 1 میلیون او شپږ لکه په هغه هیواد کې د وسیدو قانوني اسناد لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لارې ومومي.
ما در این بخش هم به کشورهای میزبان و هم به UNHCR
افغان حکومت د کډوالو لوکربه هیوادونو او د UNHCR لیداره سره په خبرو کې چې د کډوالو ستونزې اواری کړي.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د اواری لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان ډېر ځله له افغان کډوالو سره سیاسي چلند کړی دی. د دې کارپوهانو له ډلې لطیف نظري ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په زوره د کډوالو د ایستلو پریکړه وکړي راستانه شوي کډوال به په هیواد کې له زیاتو امنیتي، اقتصادي او د بیکورۍ له ستونزو سره مخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اوریدلی شي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو په فلوجه کې د چهارشنبه په ورځ په یو شمیر هوایي حملو کې د داعش د وسلوال ډلې اهداف په نښه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې شاوخوا 2500 مشکوک وسلوال وژل شوي او 40 موټرې له منځه تللي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه نور تفصیل واورو.
د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په فلوجه کې بمباري کړې ده او د امریکایي چارواکو په وینا 2500 مشکوک جنگیالي پکښې وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که د تلفاتو شمیر تایید سي دا به د داعش پر وړاندې تر ټولو لویه حمله وي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لومړی شمیر یې شاید تغییر وکړي. د چارواکو په وینا دغه حملې د فلوجه ښار په جنوب کې سوي او له دې ځایه ملکیان بې ځایه سوي دي. په داسې حال کې چې داعش مځکې له لاسه ورکړي په بهر کې د دغې ډلې د حملو په اړه اندېښنې بیا هم نه دي کمې سوي. ترکیه د چهارشنبې په ورځ د استانبول په هوایي ډګر کې د 2 حملو پړه پر داعش واچوله چې پکښې 240 کسان وژل شول. د سی آی ای مشر جان برنن په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل چې د داعش د ماتولو لپاره اوږد مزل پاته دی. برنن د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو شورا ته په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال زه اندېښنه لرم چې د داعش لخوا له عراق او سوریه د باندې رامنځته سوی تروریزم اوس هم زیاته وړتیا لري چې موږ یې نسو آرامولی. موږ باید خپلې هڅې زیاتې کړو. د جګړې په میدان کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کمپاین په وروستیو اونیو کې پرمختګ کړی دی او حکومت په فلوجه کې د داعش پر وړاندې بریا اعلان کړې ده. د ملیشو یو ائتلاف هم د سوریې په شمال کې په منبج ښار کې د داعش پر ضد حملې پیل کړي. بیا هم د جګړې په اوږدو کې د عراق په سرحدي ښار کې او یو نږدې هوایي ډګر کې د چهارشنبې په ورځ داعش د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان پر شا تمبولي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې په عراق کې څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان له جدي ګواښ سره لاسه او ګریوان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې 3.6 میلیونه عراقي ماشومان د مړینې، ټپي کېدو، جنسي تشدد، اختطاف او په وسلوالو ډلو کې د استخدامېدو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د ادارې د جګړې له ښکېلو ډلو غوښتي دي چې د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. د یونیسف په راپور کې چې سرلیک دی د ماشومانو لپاره درون تاوان ویل شوي دي چې په 13 میاشتو کې د هغو ماشومانو شمیر چې په جګړو کې د مړینې او یا په جګړو کې له هغو د کار اخیستو له ګواښ سره مخامخ دي 1.3 میلیونه زیات شوی. د یونیسف راپور عراق د ماشومانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه بللی او زیاتوي چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لاسته د عراق د شمال او لویدیز د پراخو سیمو لویدو او وروسته د هغو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو داسې یو ناورین رامنځته کړی چې په نتیجه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړ شوي دي. د یونیسف راپور هم دراز زیاتوي چې د روغتیا د مناسبو خدماتو نشټوالی او د عامه خدماتو نیمګړتیا عراقي ماشومانو ته سخت زیان اړولی او د دوی تعلیمي حالت ډیر خراب دی. په عراق کې د یونیسف استازي پیټر هاوکنز نن وویل چې عراقي ماشومان د جګړې په جبهه کې دي، په وار وار او په بیرحمۍ سره په نښه کېږي. هاوکنز د عراق د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې پر ماشومانو د حملو مخه ونیسي او د هغو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه چې د ماشومانو باید هغه سیم ملاتړ وشي لکه اړتیا چې ورته لري، څو د جګړې له ویرې څخه وژغورل شي او د سوله ییز او سوکاله عراق له جوړېدو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د داعش ډلې د ولکې لاندې سیمو په ګډون په ټول جګړه ځپلي عراق کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه وکړه، څو د هغو تعلیمي حالت ښه شي او د رواني رغونې امکان ورته برابر شي. د مؤسسې همداراز ویلي چې بودیجه یې کمه ده او په 2018 کال کې په عراق کې د ماشومانو لپاره د خپل پروګرام د عملي کولو لپاره 100 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
دوستانو، د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگادر ته وړاندې کوي چې سټوډیو کې ده.
تشکر اجملن، شام بخیر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده است. در نتیجه حمله امروز شهر کابل 30 افسر پلیس کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله کشور دستور داده تا چگونگی این حمله را با جدیت بررسی کند. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشریان همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در حمله امروز بر کاروان موترهای افسران پلیس در غرب کابل ده ها نفر کشته و زخمی شدند. مقامات افغان میگویند موضوع تمدید اقامت مهاجران افغان در پاکستان را در نشست سه جانبه ماه آینده در پاکستان مورد بحث قرار میدهند. یک مقام ترکیه میگوید مهاجمان حمله اخیر بر میدان هوایی استانبول از روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند و سازمان ملل متحد میگوید 3.6 میلیون طفل در عراق با خطرهای جدی روبرو میباشند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر موترهای فارغان اکادمی پلیس میدان وردک در غرب کابل را محکوم نموده و وزارت داخله دستور داده است تا چگونگی انتقال آنها از میدان وردک به کابل را بررسی نماید. وزارت داخله افغانستان میگوید که حداقل 30 افسر پلیس در این حمله کشته شده و 58 نفر دیگر زخمی میباشند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری به نقل قول از رئیس جمهور اشرف غنی نوشته شده که حمله طالبان در ماه مبارک رمضان بالای مردم نشانه شکست آنها می باشد و اگر در انتقال پلیس کدام غفلت صورت گرفته باشد در زمینه اقدام صورت می گیرد. از سوی هم سفارت امریکا در کابل این حمله به پلیس و افراد ملکی را یک عمل ظالمانه و نابخشودنی خوانده محکوم کرده است. اعلامیه این سفارت با قربانیان این رویداد ابراز غمشریکی نموده و از کمک‌های آمریکا برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان می‌دهد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید در نشست سه جانبه ماه آینده میلادی در پاکستان چگونگی تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پاکستان مورد بحث قرار می‌گیرد. این نشست قرار است میان مقامات افغان، پاکستانی و سازمان ملل متحد برگزار شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین امروز بر رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می‌کنند تا کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان بر اساس تفاهم قبلی برای 2 سال تمدید شود. پاکستان دیروز اعلان کرد که اقامت مهاجران افغان در این کشور را برای مدت 6 ماه تمدید کرده است. 1.5 میلیون مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان به سر می‌برند. رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان از گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می‌خواهد که در موضوع صلح با حکومت افغانستان به خواست مردم لبیک بگوید. نجیب الله کابولی در نشست خبری امروز در کابل چنین گفت:
پیام ما به گلبودین حکمتیار امیس، اگر واقعاً بچه افغان هستی، افغانستان دوست داری، به گپ عیسای گوش نتی، به گپ پاکستانیا گوش نتی، بیا که مردم افغانستان از پیش استقبال میکنند.
آقای کابولی گفت هرگاه آقای حکمتیار از خشونت دست بر نداشته و صلح نکند، باز هم ثابت خواهد کرد که به خواست شبکه استخباراتی پاکستان عمل می کند. این در حال است که مذاکرات میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان از چندین ماه به این سو ادامه داشته، اما هنوز به کدام توافق نهایی نرسیدند. یک مقام ترکیه میگوید مهاجمان حمله اخیر بر میدان هوایی استانبول از روسیه، ازبکستان و قرغزستان بودند. رسانه‌های ترکی و غربی از این مقام که نخواسته اسمش ذکر شود امروز نقل قول کردند، ولی او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. پلیس ترکیه قبل از این خبر گفته بود که 13 نفر به شمول 3 خارجی را به ارتباط حمله شب سه‌شنبه در میدان هوایی بین‌المللی اتاتورک بازداشت کردند. شماره کشته شدگان این حمله به 34 نفر رسیده است و بیش از 230 نفر دیگر زخمی می باشند. سازمان ملل متحد می گوید 3.6 میلیون طفل در عراق با خطرهای جدی روبرو می باشند و از اطراف درگیر خواستار شد که حقوق اطفال را حمایت کنند. ملل متحد در گزارش امروز خود گفت شمار اطفال که با خطر مرگ و یا مواد منفجره باقی مانده از جنگ روبرو می باشند در 18 ماه گذشته 1.3 میلیون افزایش یافته است. ملل متحد می گوید این اطفال با خطر مرگ، زخمی شدند، خشونت جنسی، اختطاف و استخدام در گروه های مسلح روبرو می باشند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال عراق را یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای اطفال عنوان کرد. و وزارت دفاع روسیه میگوید 2000 یونیت تجهیزات نظامی مدرن را در مناطق غربی این کشور جابجا میسازد، چون وضعیت آنجا به گفته وی ناآرام میباشد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به مقامات دفاعی در مسکو دیروز گفت وضعیت نظامی و سیاسی در مناطق سرحدی غرب روسیه ناآرام است. او گفت که آمریکا و دیگر کشورهای ناتو حضور نظامی خود را در نزدیکی سرحدات روسیه افزایش میدهند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله امروز شهر کابل 30 افسر پلیس کشته شده است. رئیس جمهور افغانستان با تقبیه این حمله گفت
و ای اولادای ما که به مرکز ملی پلیس میرفتن از خاطر ازی بود که فردا هر زن افغان، هر طفل افغان، هر مرد افغان بتانن به امور خود دوام بده.
در مورد امین عمله مرگبار با یک تن از کارشناسان امور سیاسی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
مسئولیت های حکومت افغانستان هست که چگونه باید تدابیر را بسنجه که اجازه نده که جوانای ما این گونه به صورت کتلوی مورد هدف قرار بید.
ادوای افغانستان نیز در جمع کشته شدگان عمله تروریستی اخیر ترکیه شاملند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روسیه مالیات گمرکی بالای میوه تازه خشک و میوه تازه و خشک افغانستان را معاف کرده است. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از عملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا بالای جنگجویان گروه داعش در عراق خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر فرشتنگاست. ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. رئیس جمهور افغانستان عمله بر موترهای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک در غرب کابل را محکوم کرده و وزارت داخله را دستور داده است تا چگونگی انتقال آنها از میدان وردک به کابل را بررسی کند. وزارت داخله افغانستان میگوید 30 افسر پلیس در این عمله کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر فارغین مرکز تعلیمی میدان وردگ را تقبیح کرده و به وزارت داخله دستور داده است تا چگونگی انتقال این مامورین پلیس را بررسی کند. آقای غنی عصر امروز در آغاز مراسم گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری در این باره گفت:
و ای اولادای ما که به مرکز ملی پلیس می‌رفتند، از خاطر ازی بود که فردا هر زن افغان، هر طفل افغان، هر مرد افغان، هر پیرمرد ای وطن با اعتبار با ای که پلیسشان حفاظت میکنن از بهشان بتانن به امور خود دوام بده.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور گفته است اگر در پروسه انتقال این فارغین پلیس غفلت و بی‌پروایی صورت گرفته باشد اقدامات جدی در این زمینه خواهد شد. محمد اشرف غنی میگوید که حکومت در حال تحول عمده در زمینه اجرای وظیفه پلیس است.
ما در حال یک تحول عمده در اجرای وظایف پلیس است. پلیس امروز مجبور شده که 90% وقت و انرژی خود را به دفع تروریسم و باقیا اختصاص بده، در حالی که وظیفه اساسی پلیس کشف جرم و تطبیق قانون است.
از سوی هم عبدالله رئیس اجرایه این حمله را با شدت تقبیه کرد و آن را جنایت نابخشودنی خواند. وی در مراسم گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت که فرزندان افغان در راه تأمین امنیت در کشور همه روزه قربانی می دهند. از سوی هم سفارت امریکا در کابل حمله امروزی بر مأمورین پلیس و افراد ملکی را ظالمانه و نابخشودنی خوانده است. در اعلامیه این سفارت اطمینان داده شده است که امریکا در تأمین صلح و ثبات در افغانستان همکاری می کند. در این حال وزارت خارجه پاکستان نیز با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و غمشریکی حکومت پاکستان و مردم این کشور را با افغانستان ابراز داشته است. دو ماه پیش نیز یک حمله انتحاری نیرومند که توسط یک موتر بالای ریاست حفاظت از رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل انجام شد، بیش از 60 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هفته گذشته نیز شهر کابل شاهد یک حمله انتحاری بود. در این حمله که در ساحه بنایی شهر کابل انجام شد، 14 تن کشته شدند که بیشترشان اتباعی نیپال بودند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده تا چگونگی انتقال فارغین اکادمی پلیس میدان وردک را که امروز هدف حمله قرار گرفتند بررسی کند. وزارت داخله افغانستان گفته که دو کمیسیون را برای بررسی این رویداد تعیین کرده است. در مورد امین حمله امروز محمد امین حبیبی کارشناس امور سیاسی افغانستان در برنامه امواج آزادی صحبت کرده گفت:
این حادثه المناکی است و فکر می کنم که مخالفین در تلاش کردند در سال گذشته یا دو سال گذشته که مناطقی را تصرف بکنن و به دنیا اعلام بکنن که توانایی تسخیر و و کنترل در آوردن مناطقی را در افغانستان دارند، ولی به نظر می رسد که در این پروگرام خود موفق نشدند و کوشش می کنند که از طریق حملات تروریستی جوانها و هموطنان عزیز ما را در به صورت کتلوی شهید بسازند. من فکر می کنم که هیچ ملتی، روزگار یکی از انقلابیون اسلامی گفته بود که شهید کنین ما را، بکشین ما را، ما قوی تر میشیم. من فکر میکنم که ملتی با این شکل از پا در نخواهد آمد. منتها مسئله اساسی مسئولیت های حکومت افغانستان هست که چگونه باید تدابیر را بسنجه که اجازه نده که جوانای ما این گونه به صورت کتلوی مورد هدف قرار بی.
د کسانو انتقال هم د دولت پروگرامو، د کسانو په بسونو کې نول هم د دولت پلانو. اوس پختنه دا پیدا کیږي چې د دولت پلان وسلوال طالب څه ډول خبريږي چې پنځو بسونو کې پولیس او د پولیسو ځوانان روان دي راځي چې ټارګټ کړو؟
بدون شک احتمالاً وقت همین است. احتمالاً اونا از پلان های حکومت خبر داشتن و میدونستان که چه ساعتی بسا حرکت میکنن و در چه ساعتی در کجا میرسن و اینا چگونه باید کمین بکنن که بتونن این اهداف را مورد هدف قرار بدن. و نه تنها این، به احتمال خیلی زیاد وقتی شما کارمندان وزارت دفاع، کارمندان نهادهای امنیتی ما و از مراکز اردو که در جای دیگری هستن، اینا احتمالاً وقتی از جای به جای منتقل میشن، ساعت خاصی در روز اینا منتقل میشن و اینا احتمالاً دشمن میبینن و میفهمن که در چه ساعتی این نیروها نقل و انتقالشان صورت میگیره و اینا میتونن تدابیر تروریستی خود را از قبل داشته باشن، هم نفوذ داخلی و هم دیدن به صورت منظم رفت آمد این نیروها باعث میشه که این اهداف مورد هدف تروریست ها قرار بگیرن. یک نکته دیگر را من در اینجا عرض کنم که به احتمال خیلی زیاد کسانی که پشت این حملات تروریستی هستند و حلقات در منطقه که پشت این حملات تروریستی هستند که میخواهند جوانان ما را به خاک و خون بکشند در این ماه مبارک رمضان، اونا به احتمال خیلی زیاد میدانن که زمان خوبی را انتخاب نکردن برای از این که یک نوع بسیج افکار عمومی در جامعه بین المللی علیه حملات تروریستی شکل گرفته و فکر میکنم که این حملات باعث میشه که جامعه بین المللی بیشتر از پیش در کنار مردم افغانستان بیستن. بستگی دارد که دولت افغانستان چگونه میتونه از این فرصت ها استفاده بکنه. من متاسفانه آنچنان فعالیت گسترده ای در سطح حکومت نمیبینم که بتونه از این فرصت ها برای منافع ملی افغانستان، برای تقویت نیروهای نظامی افغانستان، برای تحت فشار قرار دادن حلقاتی که در منطقه خواستار بی‌ثباتی در افغانستان هستند، از این فرصت ها استفاده بکنه. اگر ما بتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، به نظر من دنیا دیگر به این نتیجه رسیدن که با هر نوع عمل تروریستی در هر جایی که اتفاق میفته باید مقابله بکنم.
محمد امین حبیبی، کارشناس امور سیاسی افغانستان بود که در مورد عمله امروز شهر کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته وزارت داخلی افغانستان، در عمله امروز در غرب کابل 30 افسر پلیس کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در جمله اجده خارجی که در عمله تروریستی اخیر در میدان هوایی اتاترک در استانبول کشته شدند، 6 افغان نیز شاملند. بعد از وقوع این عمله، امریکا از نظامیان و دیپلماتان مستقرش در ترکیه خواست خانواده هایشان را از این کشور خارج کنند. رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در زمینه تحقیقات در مورد این عمله با ترکیه کمک می کند. آرش مایون جزئیات می دهد.
در اثر حمله تروریستی ناوقت شام سه‌شنبه در میدان هوایی اتاترک در شهر استانبول ترکیه 42 تن کشته شدند که 6 تن آنها افغانند. در جریان این حمله 239 تن دیگر نیز زخمی شدند. امان الله جیهون، سفیر افغانستان در ترکیه، با اشاره به تلفات افغانها در این حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ما که از طریق وزارت خارجه در تماس بودیم، فقط 2 نفر زخمی که تابعیت افغانستان را داشتند، اونا را برای ما راپور دادند که اونا هم ساعت 11 بجه دیروز از شفاخانه مرخص شدند. ولی 6 نفر دیگر که اینا تابعیت دوگانه دارن، 4 نفر از یا از قومای ترکمنی افغانستان هستن، این درمی واقع جانشان را از دست دادن که اینا فکر میکنم از یک فامیل هستن و 2 نفر دیگر از قومای ازبک افغانستان هستن.
به گفته مقامات ترکیه، در بین سایر اتباعی خارجی که در جریان این حمله تروریستی کشته شدند، 6 شهروند عربستان سعودی، 2 عراقی و همچنان 1 تن از شهروندان ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان و اوکراین نیز شاملند. رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کرده با نشر اعلامیه گفتند: تروریسم یک تهدید برای جامعه جهانی است و با آن باید مبارزه مشترک صورت گیرد. بعد از حمله اخیر در شهر استانبول، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مساعدت آمریکا در امر تحقیقات و در عرصه امنیت ترکیه ابراز آمادگی کرده است. باراک اوباما بعد از صحبت تلفنی با همتای ترکیه‌اش در شهر اوتاوا در کانادا به خبرنگاران گفت: ما با مردم ترکیه ایستاده ایم. می خواهیم همه آنچه را انجام دهیم که با آن نیاز است تا مطمئن شویم که دیگر همچون رویدادهای وحشتناک اتفاق نیفتد. آژانس خبری رویترز با نقد قبل از دو منبع دفاعی آمریکا گفته است که واشنگتن از نظامیان و شهروندان ملکی مستقر این کشور در ترکیه خواسته است تا خانواده هایشان را به این کشور دعوت نکنند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حدود 3 ماه قبل به نظامیان آمریکایی مستقر در میدان هوایی انجرلک و دیپلماتان این کشور هشدار داد تا خانواده هایشان را از ترکیه خارج کنند و از این تصمیم حدود 670 نظامی آمریکایی مستقر در جنوب ترکیه و حدود 100 دیپلمات این کشور متاثر خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته مشترک شورای ملی نمیتواند فیصله عمومی این جرگه در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را به چالش بکشاند. این را برخی از اعضای کمیسیون تقنین ولسی جرگه افغانستان امروز گفتند. سرلیوال جزئیات میدهد.
شماری از اعضای کمیسیون تقنین ولسی جرگه افغانستان میگویند این نخستین بار است که پس از رد یک فرمان تقنینی از سوی این جرگه، کمیته مشترک شورای ملی به هدف بحث رویان ایجاد میگردد. عبدالستار خواصی عضو این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته مشترک شورای ملی صلاحیت ایجاد تعدیلات در فیصله عمومی ولسی جرگه در پیوند به فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را ندارد و نمیتواند آن را به چالش بکشاند.
کمیته چقدر صلاحیت داره که ما بسیار کم میبینیم صلاحیتاشه. چرا کمیته نمیتونه که مجلس عمومی را فیصلهش من حیث کل با بحران و چالش روبرو کنه؟ یک مورد جدید هست. متاسفانه ما تو سابقه ما نداشتیم که یک بیا فرمان من حیث کل رد شد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی پس از آن به کمیته مشترک اعضای شورای ملی راجع کردید که این فرمان دو روز قبل بعد از ایجاد برخی تعدیلات از سوی مشران جرگه تایید شد. بیش از 2 هفته قبل ولسی جرگه افغانستان دومین فرمان رئیس جمهور را به خاطر صدور فرمان در موجودیت قانون انتخابات و تأخیر در رسیدن به این جرگه خلاف قانون اساسی خوانده و آن را رد کرد. اما شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند در صورت که یک فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد کردد، مراحل قانونی بر آن تطبیق شدن نمیتواند. کبیر انجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیل کمیته مشترک اعضای شورای ملی در این رابطه بیهوده است.
قانون اساسی ماده 97 استراحت داره که طرح پیشنهاد شده از طرف حکومت باید از طرف ولسی جرگه تصویب و به مشاور جرگه فرستاده شده. این تاها تصویب نشده و رد شده. به این مناسبت است که فرستادنش به مشاور جرگه یک کار بیهوده بود.
رئیس مشران جرگه گفته است که تا 1 هفته دیگر کمیته مشترک بس روی این فرمان را آغاز خواهد کرد. اما آقای رنجبر با توجه به نگرانی های ولسی جرگه مبنی بر عدم موجودیت یک گزینه بهتر برای حل این معضل پیشنهاد می کند که به جای تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی در قانون انتخابات تعدیل به میان آید.
سرلیوال گزارش میداد. مشران جرگه افغانستان 2 روز پیش دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را تایید کرد. پیش از آن این فرمان از سوی ولسی جرگه رد شده بود. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان بعد از این باید هر اقدام در امتداد خط دیورند را به اساس توافقات انجام دهد که در میکانیزم دو جانبه فیصله شده. این سخنان پس از آن مطرح می شود که طارق فاطمی یک مشاور حکومت پاکستان گفته کشورش می خواهد در امتداد خط فرضی دیورند موانع را ایجاد کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان میخواهد که واقعه تورخم دوباره تکرار نگردد، باید هر نوع اقدامات را بر اساس فیصله مکانیزم دو جانبه انجام دهد. احمد شکیب مستغنی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت توافق روی مکانیزم دو جانبه در حاشیه نشست اخیر شانگهای صورت گرفته و باید هر دو طرف به خاطر حل مشکلات سرحدی با هم مشوره نمایند.
اگر بر مبنای این توافقات صریح جانب پاکستان اراده و تعهد واقعی به جلوگیری از وقوع مجدد حوادث خشونت‌آمیز داشته باشد، هر اقدامی که آن کشور در امتداد خط دیورند در نظر داشته باشد باید در این میکانیزم عالی‌رتبه دو جانبه بالای آن بحث و توافق صورت گیرد.
این در حال است که طارق فاطمی مشاور صدر اعظم پاکستان در اظهارات تازه اش گفته است که آنها در حال عملی کردن مکانیزم اداری سرحدات هستند و با ایجاد پسته های تفتیش در امتداد تمام سرحد با افغانستان موانع ایجاد می کنند. این مقام پاکستانی گفته است که هدف از این کار مسدود ساختن سرحد نه، بلکه به گفته وی تامین امنیت در افغانستان و پاکستان می باشد. حدود دو هفته قبل به خاطر سخت تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند میان نظامیان افغان و پاکستانی در بندر تورخم درگیری صورت گرفته که به هر دو طرف تلفات نیز وارد گردید. در همین حال صالح محمد صالح یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید چون این اقدامات از سوی پاکستان در منطقه تشنج‌های بزرگ را به میان می‌آورد و یا هم پاکستان می‌خواهد به خاطر رسیدن به اهدافش از هر راهی ممکن به فشار آوردن بالای افغانستان ادامه دهد.
پاکستان بعض اوقات به حیث مسئله موضع خط دیورند را مطرح می کند و در برخی حالات بالای مهاجرین فشار وارد می کند به خاطر رفع بعض از بی‌اعتمادی ها با حکومت افغانستان.
از سوی هم شهزاده مسعود یک تن از کارشناسان می گوید ادامه اقدامات پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند احساسات افغان ها را بیشتر بر ضد آن کشور تحریک می کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روسیه محصولات گمرکی بالای میوه تازه و خشک افغانستان را معاف کرده است. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت روسیه بازار خوب برای میوه افغانستان است و تلاش می شود تا صادرات به این کشور افزایش یابد. نورالله شایان گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این کشور قادر است در 1.5 میلیون تن میوه تازه به خارج صادر کند. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه برای میوه تازه و خشک افغانستان بازار مناسب است. آقای الکوزه افزود که روسیه در این بخش علاقه‌مندی نشان داده و محصولات گمرکی بالای میوه افغانستان را معاف کرده است.
روس‌ها علاقه‌مندی نشان داده، بالای میوه تازه و خشک ما تمامی محصولات گمرکی را از بین برده. در کنار امکانات زمینی باید امکانات هوایی نیز مساعد شود تا اموال خود را بر روسیه انتقال بدهیم.
از سوی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید آمادگی ها برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان از طریق هوا به کشورهای دیگر جریان دارد. حکمت الله قوینج سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کار بالای بلند بردن ظرفیت میدان های هوایی کابل، هرات، کندهار و مزار شریف جریان دارد و از همین میدان های هوایی محصولات زراعتی به خارج صادر خواهد شد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع اکنون 80% میوه تازه و خشک افغانستان به کشورهای پاکستان، هند و ایران صادر می شود که با وجود کیفیت خوب به نرخ نازل فروخته می شود. در همین حال شما رزاگان اقتصادی می گویند که روابط میان افغانستان و پاکستان خوب نیست و ضرور است که حکومت روی گزینه بدیل برای فروش محصولاتش جستجو کند. عبدالله مایار یکی از این آگاهان:
تاجران مجبورند که برای اموالشان بازار خوب تر پیدا کنند. به فکر من روسیه یکی از این کشورهاست که اوضاع اقتصادی در آن خوب است و به هر قیمتی که تاجران بخواهند اموال صادر شده ایشان را فروخته می توانند.
آقای مایار می گوید که اگر برای محصولات زراعتی افغانستان در سطح منطقه و جهان بازار فروش فراهم شود، از یک سو تقاضا به محصولات افغانی در بازارهای خارج بیشتر شده و از سوی دیگر تولیدات در داخل کشور افزایش می یابد، که این مسئله برای رشد اقتصادی کشور مهم است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در اثر کمپاین هوایی به رهبری آمریکا علیه داعش در اطراف شهر فلوجه 250 تن رب مزنون کشته شدند. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکایی میگویند تیره‌های نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به روز چهارشنبه سلسله ای از حملات مرگبار را علیه جنگجویان داعش در اطراف شهر فلوجه بر راه انداختند. به گفته یکی از این مقامات، تخمین‌های اولیه نشان می‌دهند که حداقل 250 تندرو مزنون در این حملات کشته شدند و بیش از 40 موتر آنها تخریب شده است. اگر این رقم تایید شود، این حملات مرگبارترین حملات علیه گروه داعش بوده است. مقاماتی که به شرط افشا نشدن نامهایشان صحبت کرده گفتند رقم ابتدایی تلفات شاید تغییر کند. به گفته مقامات، این حملات در جنوب شهر فلوجه رخ داد، جایی که غیر نظامیان از آنجا بیجا شدند و از آخرین میدانهای جنگ در قلمرو خلافت خودخوانده داعش است که این گروه در آن عقب زده شده است. باخت مناطق توسط داعش نگرانی ها در مورد اهداف و توانایی این گروه در حملات خارجی را کاهش نداده است. ترکیه دیروز مسئولیت حملات اخیر در میدان هوایی استانبول را به دوش داعش گذاشت که در آن در اثر 3 انفجار انتحاری و یک حمله مسلحانه در میدان هوایی اتاتورک 41 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جان برینن رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در جلسه در واشنگتن دیروز گفت حمله استانبول نشانه از ویرانگری داعش بود. وی اعتراف کرد که راه طولانی در مبارزه علیه این گروه باقی است.
The despicable attack at Istanbul's international airport yesterday that killed dozens.
حمله نفرت برانگیز بر میدان هوایی بین المللی استانبول که ده ها کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت، واضحا نشانه از ویرانگری و شرارت داعش است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست. ما تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.